ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجدا په روانه غړی کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې بعد د امن لپاره د وسلوالو طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو، په خیبر پښتونخوا کې د کاروباري خلکو د مشکلاتو، په مومند جنسای کې د هیروینو یا پودرو د جوړولو ماشینونه یا بټۍ نیول شوې د هغې په اړه، او په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د تعلیم په اړه رپورټونه واورئ. په آخري برخه کې درته تاندې هیلې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه وړاندې کوو، خو راځئ چې په سر کې د نجیب عامر نه د دې ساعت خبرونه واورئ.
د طالبانو مذاکراتي ډله وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې ګټورې وي. پاکستان وایي د ایراني ګارد په مبینه وژل کېدو خواشینی لري، او په کابل کې د نوروز جشن پیل شو. دا لن خبرونه په مو کې بشپړ خبرونه ته پرون په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو حکومتي استازو په یو ناسرګند قبایلی سیمه کې د یو بل سره مخامخ خبرې وکړې. د دې لیدنې نه پس تیر ماسخوتن د طالبان لخوا ټاکل شوی کمیټې په پیښور کې خبرې غونډې ته معلومات ورکړل. خبرې غونډې ته د وینا پر مهال پروفیسر ابراهیم او مولانا سمیع القول چې دواړه خواوې د مذاکراتو په جاري ساتلو رضا شوي دي، او په ورځ دوه کې به دوی یو بل ملاقات هم وکړي. مولانا سمیع الحق په دې مقول
اب یہ پہلا موقع تھا کہ سرکار حکومت کی طرف سے اہم ترین ذمہ دار افراد کو ہم لے گئے اور براہ راست ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا.
دا لومڑے زلو چې پرون د حکومت لاړه ډیر مهم او ذمہ وار خلک مونږ بوتلل، او نیخ پنیغمو د یو بل سره کینول، او دواړه خواوی غواړي چې د مذاکراتو دا سلسله روانه وي. په یو یا دوه ورځو کې بیا امکان دی چې مونږ بیا د مذاکراتو لپاره میلاویږو.
په پیښور کې د مشال لړیو خبریال وایي د حکومتي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې د ډز بندۍ په غځولو او د بندیانو د تبادلې په اړوند هم خبرې شوې دي. پاکستان وایي له دې عمله په ژوره توګه خواشینه شوی چې د راپورونو تر مخه هغه یو ایراني ګارد وژل شوی چې تیره میاشت د ایران د سیستان بلوچستان له ایالت نه اغوا شوی. په هغه خبر پاڼه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د شورو په ورځ خپور شوی ورکې د دې پیښې غندنه شوې، او پاکستان د ایراني مقاماتو سره د ایراني سرحدي ځواکونو په پیدا کولو کې د هر راز مرستې ژمنه کړې. د تیر اتوار په ورځ د جشولادل په نوم یو وسلوالې ډلې په خپل ویبپاڼه د یو ایراني سرحدي سرتیري د وژلو خبر ورکړ، او ویل چې نور سرتیري هم ورسره برمته دي، او که ایراني حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو به یې وژني. یا د ډله په ایراني جیلونو کې د خپلو بندي ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د نوروز نړیوال جشن لږه شیبه وړاندې پیل شو چې اوس هم روان دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون کابل ته رسیدلی و. تازه راپورونه وایي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د تاجکستان ولسمشر او همدارنګه د ایران ولسمشر هم دغه جشن ته رسیدلی دي. د یو لسو نورو هیوادونو حکومتي پلاوی به هم په دې جشنونو کې برخه اخلي. تمه کېږي چې د سیمې مشران به همدارنګه د امنیت، تجارت او اقتصادي همکاري باندې هم خبرې وکړي. نوروز د پسرلي د راتګ یو دودیز جشن دی چې له پیړیو راهیسې په سیمه کې منځل کېږي. د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان د صدراعظم له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د کرخې د تیرېدو په اړه خبرې وکړې. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ پارک کې د امید کرزي او رشید مرادوف ترمنځ وشوې. دواړو لورو هیله څرګنده کړه چې کېدای شي چې د ریل دا کرخه په راتلونکي کې د اروپا لوري ته هم وغځیږي. لمشال لډیو خبر نوري. په مصر کې فیلډ مارشل عبدالفتاح السیسی د هیواد د دفاع د وزیر او د سرلخکر په توګه له خپل دندې استعفا ورکړه، او اعلان وکړ چې هغه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. د شورو په ورځ نوموړي په یو تلویزیوني وینا کې د مصر خلکو ته وویل د معجزې نشي کولی، د حالاتو د سمون لپاره به مصریانو ته سختې هلې ځلې کول پکار وي. 59 کلن سیسی تیر کال د مظاهرو نه پس اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی له دندې ګوښه کړو. دا چې نوموړی د مصر په خلکو کې مقبولیت لري او په مقابل کې جدي رقیب هم نشته، تمه کېږي چې د ولسمشر انتخابات به په اسانۍ سره وګټي. عبدالفتاح السیسی دا هم وویل چې مصر د ترهګرو لخوا ګوښل شوی و، خو دی به هڅه کوي چې هیواد د ویرې له ماحوله راوباسي. د دې په غبرګون کې د مرسي اخوان المسلمین ډلې ویلي د سیسی په واکمنۍ کې په مصر کې امنیت او استحکام نشي راتلی. د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن زوم سلیمان ابوالغیث په دې تور مجرم پیژندل شوی چې د امریکایانو د وژلو سازش کړی و او د ترهګرو ملاتړ یې کاوه. سلیمان ابوالغیث د القاعده تر ټولو مهم غړی دی چې په امریکا کې پر عدالتي کاروایی ترسره کیږي. نوموړی 30 کاله عمر لري. د سپتمبر د 11 نیټې نه وروسته د القاعده د تبلیغاتي ویډیوي کیسټونو لپاره خپل غږ کارولو او د نوموړي تنظیم ویان هم پاتې شوی دی. ابوالغیث چې په کویت کې امام و تیر کال په اردن کې ونیول شو او نیویارک ته بوتلل شو. نوموړي د دې خبرې اعتراف کړی چې د اسامه بن لادن په غوښتنه د القاعده په ویډیو ټیپونو کې خپل غږ استعمال کړی. امریکایي سارنوال جان کرونن ویل ابوالغیث خپل اورنۍ فصاحت او بلاغت د القاعده تر روزنې لاندې ځواکونو د امریکې پر ضد د تحریک کولو لپاره استعمال کړی. نوموړی پر عمری بند محکوم شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د خپل سفر د مهمې وینا په ترڅ کې روسیا په دې ملامت کړه چې په یوکرين کې د ځواک بیرحمه استعمال کړي او ژمنه یې وکړه چې د امریکا او د اروپا ائتلاف به دوام ومومي. اوباما وویل امریکا او اروپا د یوکرين د کنټرولولو علاقه نه لري او همدارنګه امریکا او ناټو د روسیې سره شخړې ته لیواله نه دي. د زیاته کړه دا د یو بل ساړه جنگ په لوري ورتګ نه دی. اوباما ومنله چې د کرایمیا نه د روس ته وستلو هیڅ یو لاره نشته. خدای هم ورزیاته کړه چې تر څو امریکا او د دوی اتحادیان یو ځای وي روسي خلکو ته به معلومه شي چې دوی امنیت خوشحالي او هغه حیثیت نشي ترلاسه کولای چې دوی غوښتونکي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په منځني ختیځ کې د سولې د ولاړو هڅو د ژغورلو هڅه کوي د فلسطیني مشر محمود عباس سره کتلی دی. کیری چې د روم نه اردن ته رسیدلی په عمان کې د محمود عباس سره له څلورو نه د زیاتو ساعتونو لپاره کتلی دی. امریکایي چارواکي وایي خبرې رغندوي خو د دې لیدنې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. وروستی خبر دا چې د عراق وزیر اعظم نوري المالکي خبرداری ورکړی چې د ملک د انتخاباتي کمیسیون استعفا د اپریل په پای کې ترسره کیدونکي انتخابات ځنډولی شي. د خبر نو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د نجیب امیر ناده د غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې بعد د ریپورتونه واوري. د وسلوالو طالبانو سره د حکومت لخوا امن خبرو اترو کې پرمختګ شوې ده. د طالبانو لخوا د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي دا لویه کامیابی ده چې حکومتي مذاکراتي کمیټې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا صوبې کاروباري خلک وایي د امنیت د نشټوالي له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاتوي په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د تعلیم د پرمختګ لپاره خاص منصوبې جاری دي چې په نتیجه کې به یې د تعلیم شرح لوړه شي. دا او نور رپورټونه به هم واوري. او د دې غړي په دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هیلي کې واوري چې خزینه سیاستوالانې د بلدیاتي نظام انتخاباتو په اړه څه نظر لري.
زمونږ خوځو ته پکې حق ملو شو، مزدور ته ملو شو، د کور خري ته پکې ملو شو، تعلیم یافته ته پکې ملو شو، بل ځای د تعلیم سوال پکې نه راته کوڅه په کوڅه باندې اسانی شو، خوځو مسایل په اسانه سره حل کړو شي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شئ. رازو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې مخبرونو کې هم واوریدل. 13 ورځ په اول وار وسلوالو طالبانو سره حکومتي کمیټې د قبایلی سیمو په یو نامعلوم ځای کې مخامخ خبرې اترې کړې. د خبرو اترو وروسته مذاکراتي کمیټیانې د قبایلی سیمنه بیرته تللې دي. که څه هم حکومتي کمیټې د وسلوالو سره د ملاقات په اړه سندې ویلي، خو د طالبانو د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق تیر ماسختن په پیښور کې د کمیټې د نورو غړو سره یو ځای خبري غونډه ته د وینا پر مهال د ملاقات قد غټور او مثبت وبله. نو مولي زیاته کړه چې دواړه لوري د مذاکراتو په جاري ساتلو سلا شوې دي چې ډیر زر به یو بل ملاقات هم وشي. په دې حق له نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس را کوي.
تیر ماسخوتن د طالبانو د کمیټې د غړو په ګډ خبري کانفرنس کې د طالبانو د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وویل چې په لومړي ځل د حکومت ډیر مهمو چارواکو د طالبانو د شورا د غړو سره نیخ په نیغه خبري اترې وکړې او امکان دی چې را روان دوه درې ورځو کې به یو بل لاسې ملاقات وشي. دا لومړی ځل و چې پرون د حکومت له اړخه ډیر مهم او ذمهوار خلک مونږ بوتلل او نیغ په نیغه مو د یو بل سره کینول او په تفصیل سره یې د یو بل خبرې اترې واورېدې او دواړه خواوې غواړي چې د مذاکراتو دا سلسله روانه وي. په یو یا دوه ورځو کې بیا امکان دی چې مونږ به بیا د مذاکراتو لپاره میلاویږو. خو مولانا سمیع الحق په دې خبری کانفرنس کې دا په ډاګه نکړه چې د حکومتي مذاکراتي کمیټې د غړو وفاقي سیکرټري حبیب الله خټک، ایډیشنل سیکرټري فاټا ارباب عارف، د وزیر اعظم ایډیشنل سیکرټري پواد حسین پواد او رستم شاه مومن نه علاوه نورو کومو مهمو حکومتي او استخباراتي چارواکو په دې ملاقات کې ګډون وکړو او مولانا سمیع الحق د دې ملاقات نور جزئیات هم په ډاګه نکړل او په دې ګډ خبری کانفرنس کې د طالبانو د کمیټې غړو د خبریالانو د پوښتنو د ځوابولو څخه هم مازیرت وکړو. تیر ماسخوتن په پیښور کې د طالبانو د کمیټې د غړو په ګډ خبری کانفرنس کې د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم د طالبانو د شورا د ځینې غړو سره د حکومتي کمیټې د لومړی ملاقات ډیر ګټور وبللو.
طالبان کی شورا اور حکومتی کمیٹی آمنے سامنے ایک دوسرے کے آئے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سنا ہے.
دی وای په لومړی ځل د طالبانو شورا او حکومتي کمیټې یو بل ته مخامخ شوې دي او د یو بل خبرې اترې اوریدلې دي او دا به د اعتماد په بحالې کې ډیر ګټور ثابت شي. په دې ملاقات کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ زموږ د کمیټي هم موجود و. د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تیر ورځ د طالبانو د شورا سره په دې ملاقات کې د طالبانو د شورا غړي اعظم طارق، قاری شکیل، مولوی زاکر او مولوی بشیر موجود و او د هغوی سره په دې ملاقات کې حکومتي کمیټې د اسلامي کالج د وایس چانسلر اجمل خان، د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د زوی شاباس تاثیر او د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د زوی علي حیدر گیلانی د خوشی کولو او د ډزبندۍ موده د یوې میاشت په ځای د نورې مودې لپاره د غزولو غوښتنه وکړه. تیر ورځ د حکومتي کمیټې غړي او د طالبانو د کمیټې غړي د هلیکاپټر د لارې د هنګو د ټل د سیمې پورې لاړل او بیا په گاډو کې د طالبانو د شورا سره د ملاقات لپاره یو نامعلومه ځای ته ورغلل. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په پیښور کې کاروباري خلک، سوداګر او نور دکانداران یا د غراز نور روزګار کوونکي وایي چې په صوبه کې د امنیت حالات ډیر خراب دي. هر ورځ څوک نه څوک تښتول کیږي یا ورته د پیسو لپاره جوابونه راځي. په دغه حواله باندې دوی احتجاج هم کړی دی، ویلي دي چې د دې صوبې نه د ناامنۍ له وجې خلک که نور لرې نه دي تللي، نو اسلام آباد او لاهور ته خو تللي دي، بیا کراچی او بهر ملکونو ته هم ځینې خلک تللي. په دې حق لا د ځینې سوداګرو سره زمونږ خبریال غلام غوث خبرې کړې دي، په دې رپورت کې تفصیل اورو.
په دې غونډه کې د تاجرانو او کاروباریانو د ستونزو په اړه د تفصیلي بحث وروسته یو اعلامیه جاری کړې شوه چې تر مخه یې په صوبه کې کاروبار او تجارت ته تر ټولو لویه ستونزه د امنیت ستونزه ګڼل شوې ده او د ترګرۍ او قلنګ اغیستلو د وجې د صوبې نه د سرمایه‌دارو خلکو د وتلو په ستونزه باندې هم اندېښنې څرګندې شوې دي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا چیمبر اپ کمر صدر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل
چې زمونږ د دې صوبې ټولو نه غټه مسله د امن او امان مسله ده. امن او امان په وجه او د بم دمکو په وجه او دلته چې کومه غوا برې تاوان او د خلکو ته پرچې د بته مافیا ملاویږي، دې په وجه مونږ کمیونټي ډېره پریشانه، زمونږ کاروباري خلک ډېر پریشانه دي. دې په وجه زمونږ کاروباري خلک دې نه شفت کیږي، نور صوبو ته روان دي. 50% خلک لاړه تا سوګره پور اسلام آباد چې د پېښور خلکو نه ډک دی، لاهور ته ډک دی. دا خلک خو خوشاله نه دي، دا ټول خلک د مجبورۍ نه دي. زمونږ حکومت یو مین جوائنټ ډیکلریشن کې په مشترکه اعلامیه کې یو دا خبره یو دا درخواست وکړه چې مهرباني وکړئ چې موږ ته تحفظ ورکړئ. که تاسو موږ ته تحفظ نشئ ورکولی، نو بیا تاسو د حکومت کولو څخه حکم نشته، بیا تاسو موږ د ټیکس اخیستو څخه حکم نه لرئ.
خو د دې غونډې پر مهال مې چې کله د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله نه پوښتنه وکړه چې د امن او امان د ستونزې د حل کولو لپاره صوبایي حکومت څه ګامونه پورته کوي، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په دې منطقه کې یو نړیوال جنگ روان دی او د امنیت مسلې ته یوازې د صوبې په تناظر کې نه دي کتل پکار.
ام نومان د دې صوبې د ټولو لپاره مسله ده، د دې صوبې نه د ملک ټولو لپاره مسله ده. ام نومان مسله دا چې چاګې ته پایټولیشن کې نشي کتلې، د دې خطه کې چې کوم صورتحال له بدلتا یو عالمی جنگ شروع ده، د دې په حالت نظر کې ام نومان د صورتحال څخه ګمبیر صورتحال ده. دا صحیح چې د پروینشل ګورنمنت ذمہداری ده، اسنګل ته خبرو کو صوبایي حکومت خپل ذمہواري پوره کوي. پولیس سیستم تن کړی دي، پولیس ته نه غاڼې دي اتي کړی دي، د پولیسو تعداد
د دې پروګرام لپاره د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته هم بلنه ورکړې شوې وه، خو هغه په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. او د هغه په ځای په دې غونډه کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله او د سیاحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ګډون وکړ. او تاجرانو په دې لړ کې په وزیر اعلی پرویز خټک ډېری سختي نیوکې وکړې.
ملک نیاز زمانوم ده او د انډستری سټیټ اسوسییشن پرزیدنټ ما نن چیف منسٹر دې پروګرام را نغه هغه ته د عزت نصیب نو کاغذ دې پروګرام را غلې و نو ډېر لو عزت به شوی په دې مسایلو به ځان هم پوي کړو خو چې دا هغه د عزت نصیب نو او د ټرو ریپرزنټیشن باډي چې کومه و دا غي سره دا یو الحاق یا تعاون نه غوښتل نو دې د وجه نه هغه خلکو ترانغه.
13 ورځ د پېښور په یو مقامی هوټل کې په لومړي ځل د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس د سوري لاندې د تاجرانو د کنوینشن په نوم یو لوی غونډه ترسره شوه چې پکې د صوبې د ټولو ضلعو نه د تاجرانو او کاروباریانو استازو ګډون وکړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په پېښور نشترحال کې بیگانه وخته د وزیرستان بلډ ډونیشن او تیلسیمیا سنټر یا د وینې ورکولو د مرکز د وزیرستاني زده کوونکو د تنظیم یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي ایجنسۍ د ژوند د بیلابیلو څانګو سره تعلق لرونکو او زده کوونکو ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا وزیرستان بلډ ډونیشن او تلسیمیا مرکز په نوم جوړ شوی د دغه تنظیم مشرانو وینا ده چې نه خو په قبایلي سیمه کې داسې یو ځای شته چې ناروغو ته د وینې د ضرورت په وخت وینه ورکړي، او نه د قبایلو خلک چې دلته پېښور ته یا نورو سیمو ته لاړ شي نو په اسانه ورته وینه ملاویږي، نو ځکه دوی دا تنظیم په پېښور کې جوړ کړو. دا دغه تنظیم مشر اسم داول په دې باب له مشال لیډو ته وایي.
وزیرستان چې کوم دا ټول ایجنسۍ پټه اکثر په مشکل دور شي دي، خو بیا د میشت کوم د وزیرستان خور خلک دي، نو د وزیرستان خلک ډېر په مشکلاتو دي. دغه وجه نه موږ په پېښور شه د کوم سټوډنټس یا د سټوډنټ سوسایټي رو یو داسې منه سوچ موږ رول لري چې یاره موږ دلته په پېښور شي د خپل علاقې ته کم از کم د تعلیم سره سره د جسه پیدا ورسوي. بو دې شو سر کې موږ سره ډاکټر صاحبان دي د مختلفې هسپتالې ولا ولې بډي ټیکنیشن موږ نه سره په روډ باندې موږ سیټ اپ تا، او د موږ سره د اکرې یونیورسيټي ولا پرېزیدنت او داسې د نړۍ یونیورسيټي ولا ډېر فلیپ شي.
هم دغه تنظیم یو بل غړي فضل رحیم وایي چې پېښور نه پس په دوی پراتون کې میاش کې پامیرلی او بیا پامیرانشاه کې هم دغه بلډ بانک پرانسته وکړي چې د وزیرستان خلکو ته هم په خپل ایجنسی کې دغه اسانتیا ملو شي.
د دې ډیر زیات ضرورت دی. فرست انشاء الله انیشیټیو میش په پېښور کې اخستې دي، او زمونږ د دې سنټر به نور برانچونه هم جوړيږي. د دې برانچ فرست مونږ په اپریل کې انشاء الله افتتاح کوو. پامیرلی کې باید یو برانچ وي، بیا به د هغې سره سره مونږ د دې یو برانچ په میرانشاه کې هم جوړو. د دې ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې زمونږ د میرلی تحصیل هډکوارټر اسپتال دی پغی کی بلڈ بینک نشتا اپ میرانشاہ شہم دا فیسیلیٹی نشتا چے اگے کی یو مریض تے وین ضرورت شین اگا غریبانان در بدر ٹکری خوری چے کلا دی میج مریضان پشاور تروشی نو سو کی پیوالے گی سو کی پبل لے گی
یو بل دکون کی حمایوں وزیر وای چے د دوی دا پروگرام مقصد ټول قبایلو چاته چے د وین د کمستونځوی وین ویریا ورکړي او د دې پروگرام دلاند با نه یوازې د وزیرستان بلکې د ټول قبایلی ایجنسی ضرورتمند ته وین ورکول کیږي
دا پروگرام زمونږ د وزیرستان بلډ ډونیشن فاونډیشن په حواله سره دی چې د دې پروگرام په توسط سره مونږ د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان او بیا د هغې نه پس ټوټل فاټه چې څومره ده څومره ایجنسی دي قبایلی خلک دي هغو بیمارانو ته چې پشاور ته راشي دلته کې دوی ته د وینو تکلیف وي چې کله دوی ته د وینو ضرورت شي نو دوی در په در ګرځي خو دوی ته وینه نه ملاویږي نو د دې پروګرام په توسط سره زمونږ کوشش دغه دی چې مونږ خپلو وزیرستانیانو وروڼو ته او ټولو قبایلي وروڼو ته وینه چې کوم ده ټایم په ټایم ورورسو او د دې چې کوم دغه مسله ده دغه مونږ د یو هدف پورې حل کړو
یاد دی وی چې په دې موقه باندې دغه پروګرام کې برخه اخیستونکي د قبایلي ایجنسی سره تعلق لرونکو وکیلانو استادانو ډاکټرانو او سیاسي مشرانو د دغه تنظیم لپاره د فنډونو یا پنګو اعلانونه هم وکړل شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
بلخوا د مومند ایجنسی په شمشا سیمه کې پولیټیکل انتظامی د نشه یي توکو یا موادو ډاک یو ګاډی نیولی دی او د هیروینو تر څنګ یې د دې مشینان د دغه هیروینو جوړولو مشینان هم لاسته راوړي دي په دغه سیمه کې چې د افغانستان سره په پوله پراته ده ځینې خلک کوکنار یا اپیم کری په سیمه کې د نشه یي توکو په کار او امنیت زمونږ خبریال د خویزی بیزی د سب ډیویژن د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ زیشان عبدالله محسود سره خبرې کړي دي او د غریب پورټي په برابر کړي چې تاسو اوریدو ته راوولم
د محمود ایجنسی پولیټیکل انتظامی د پاکستان او د افغانستان د پولیسو سره نږدې شمشا سیمه کې د هیروین چې نشه یي توکي وي او په عامه ژبه کې ورته پودر ویل شي غاڼه یا ماشینونه نیولې دي چې دوی وايي په دې غاڼه کې اپیم او تیزاب په خپل ولخه کې اخیستي دا معلومات د محمود ایجنسی د خوایزای بایزای سب ډیویژن اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ زیشان عبدالله محسود مشال ریډیو ته ورکړل
او نور کوم تر رپورټ شي نو ان شاء الله موږ به باغی کاروایی کوو خو فلال موږ ته نور نه دی رپورټ شوی البته د کوکنارو پټی مټی وو واغی کې کار شروع کړی دی او تر ساحد پورې مونږ علاقہ کلیئر کړی دا سلک پاتې دی ابو ان شاء الله کلیئر شي
په یاد سیمه کې ولس دا ساتون د کوکنارو یا اپیم فصل کری خو حکومتي اداري ورزي او هغه کوکنار لبیخه ختموي نو دا ولس کوکنار ولی کری زیشان عبدالله محسود وو ویل
دا جی صرف یو د دې جواب صرف یو د غربت ته اوس غریب خلک ته وای چې دې کې سپېسې وو غټو دې کې الانګه ټولو ته دا پته ده چې دا غیر شرعي او غیر قانوني کار ده خو بیا هم هر سړی دې کې لاس دا کری او دا کوي چې په دې د غربت په وجه خپل ځان لاس او پیسې په کې وګټي یا سوخه په کې وګټي
نو ممکنه به څنګه وي چې ګینې ولس کوکنار و نه کری
جی دا دونه راځي او ټولو ته ملو شوي دي او ټولو ته غیر شوي دي خو اصل کې مصیبت دا ده چې دلته پرمننت بیسس باندې کار نه ده شوی اگر ټیمپرری بیسس باندې اگر ټیم کوکنار پټي وو نو مواد ورکاو دلته یو خاول پټول نه چې دلته داسې یو لیکچرینګ داسې سیشنز ټایپ دلته وشي خلکو ته چې وای دا شی مکو وای دا شی ټیک نه ده سیکنډ دا چې پرمننت بیسس باندې د دې د روزګار د پاره د دې د خلکو د غد پاره سې اقدامونه په کول دي چې دا پرایوټ سېکټر او حکومت ځمواریم دا د پرایوټ سېکټر هم ځمواری ده
په سیمه کې د امن د صورتحال په اړه زیشان عبدالله محسود وویل
امنیت خو زمونږ په غو کې اوس پورې تقریبا خدای فضل ده درې سلور میاشتې وشوې صدا سې غټه کاروي صدا سې غټ غنه ده شوی
او په دغه سیمه کې موجود د امن لخر سره سمره مرستې کولې شي ځکه چې هغوی د حکومت سره په سیمه کې د امن راوستلو لپاره اوګه په اوګه ولاړ وي
نه امن لشکر زمونږ د حکومت کسان دي او د حکومت لپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي او د حکومت غم کوي او حکومت هم د دې مرسته کوي او حکومت هم د دې چې کوم جایز ضرورتونه یې هغه مونږ پوره کوو حکومت پوره کوي
د زیشان عبدالله محسود پوینا چې په سیمه کې غیر دولتي تنظیمونه هم لګیا دي او د پرمختیا کارونه کوي خو یو خبره چې د بیا به حالې په اړه وخت نور هم لګي ځکه چې ورانی ډیر شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
هلته د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمې خبريالان شکایت کوي چې د حکومت د اعلانونو باوجود دوی لپاره د پریس کلب ودانه جوړه نکړل شو دوی وایي چې پولیټیکل چارواکي نه غواړي چې دلته پریس کلب جوړ شي او خلک په اسانه باندې خپل استونزې چارواکو ته ورسوي او د خپل رايو اظهار وکړي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په لوړګي کې د زر تر زره د پریس کلب ودانه جوړ کړي شي په دې حق لا د سیمینار د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری دا رپورت را لېږلی
د خیبر جنسی د لوړګي سیمې صحافیان وای چې دوی د پریس کلب د ودانې د نشټوالي لامل د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې حقله د لوړګي پریس کلب جنرال سیکرټری شاهد پردای مشال ریډیو ته وای
یو خموږ د روټ په غوړه باندې وسیګو نو په دا وجه باندې دلته شور ډیر زیات دی، بل ګرد ډیر زیات دی. د کومه د لنډی کوتل پولیټیکل انتظامیه چې هغه بالکل دلچسپي پکې نه اخلي، نو دغه نه دا پته مونږ ته لګي چې یارې دو نغوړی چې دلته پریس کلب جوړ شي.
او د لوړګي سیمې یو بل صحافي نصیب شاه هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل
تیرو دریو گورنرانو د لنډی کوتل صحافیانو لپاره د بیلډینګ اعلان کړی دی، خو دا ډیره د افسوس خبره ده چې اوسه پورې دا عملی نه کړی شو.
د لوړګي پریس کلب د ودانې د ستونزې په حق له مشکله په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر جنسی د ترقیاتي کارونو ذمہوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب سره رابطه وکړه. نو دوی وویل د خیبر جنسی د لوړګي سیمې صحافیان وای چې حکومت له پکار دی چې دوی د پاره زر تر زره د پریس کلب یو ودانی جوړ کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خپرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور راځو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده اسد سرا
تاندې هیلی
مشال ریډیو ته وګی تاندې هلی درته د روان خبرونه په اخیری برخه کې وړاندې کوو. او ریدل یې مهروي ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان ایجوکیشن اټلس په نامه یو ریپورت اخای چې په دغه هیواد کې اوس هم سکم نیمایي خلک لیست لیک لوست نشي کولای، یعنی ان پړه دي. دغه ریپورت چې د 2013 کال د تعلیمي شمیرو په اړه دی، دا هم پکې راغلی چې د هیواد 22% ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي. دا چې په پاکستان کې د جنوبی ایشیا د نورو هیوادونو په نسبت د لوست شره ولې دومره ټیټه ده او د دې د جګوالي لپاره حکومت څه اقدامات کوي، په دې اړه د احمد شاه اعظمي دا ریپورت اورو.
د تعلیم او پلوړ زده کړو کې د روزنې او معیار لپاره د پاکستان وزیر مملکت بلیغ الرحمن د تیر سیشن به پورس په پاکستان کې په 2013 کال کې د تعلیم د شمیرنې په اړه د راپور پرانیسته وکړه. د پاکستان ایجوکیشن اټلس په نامه دغه راپور د ملګرو ملتونو د خوراک له نړیوالې ادارې سره په ګډ جوړ شوی دی. د راپور لمخې په پاکستان کې د تعلیم شرح 5% ده چې د جنوبی ایشیا د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ډیره ټیټه ده. د راپور لمخې اوس هم د پاکستان 2.5% ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو څخه تر 9 کلونو پورې دي له سکولونو بهر دي. د پاکستان د پرمختللو شهرونو په پرتله په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د تعلیم شرح تر دې هم ټیټه ده. په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي چې د پاکستان د نور شهرونو په پرتله په قبایلي سیمو کې د لوست شرح یوازې 40% ده، خو دوی هڅه کوي چې دا زیاته کړي.
چې کوم سکولونه وران دي هغه مونږه دوباره جوړو غنه، دا ټولې خبرې الګلې مونږه روانې کړې دي. مونږه چې کوم ځان د بره هته پیښه غنه په 2016 پورې، دا مونږ وایي دا به کم از کم مونږه 40% تر هو غنه په 2-3 کال کې.
کایو خو په قبایلی سیمو کې د نامنه حالاتو لکبل تعلیم اغیزمن سوی، نو بلخ په خیبر پښتونخوا کې هم په لسګونه سکول نوران سوی دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر محمد احتیف خان وای د بیلابیل شمیرو لمخې په صوبا کې د لوست شرح 15% ده. نو موري مشال رادیو ته وویل چې د اوس لپاره د لوست د شرح زیاتولو پر ځای دوی د تعلیم معیار ته پاملرنه کوي. نو موري وویل چې د نوو سکولونو د جوړولو ترڅنګ د وران سوو سکولونو په جوړولو هم لاس پوري کړی دي.
یو د دلدلی چې کوم غکلو، یو سیلاب چې کوم خراب کړی، او درېم دهشتګردۍ نه. نو په درې وانه باندې کار روان دی. سبا ته تقریبا څه چې کوم ریبیلډینګ په کار دی، هغه د 2000 نه سیوا سکولونه دي. نو په یو ځای نشي کېدی، مطلب مو به په یو سکول مته په پتا چې دا څونه ګراني ده. نو په یو سکول باندې یو کرول سوا کرول روپۍ لګي. نو هغه کوم 2000 سکول نه جوړو، نو هغه نه خو په اربون نه په کاربون نه په کار دی.
د پاکستان په شاته پات او کلیوال سیمه کې د لوست شرح د شاري سیمو په پرتله ټیټه ده. دا چې په څه ډول حکومت کولای سي چې دغه شرح جګه کړي او تعلیم عام کړي. په کوټه کې د بلوچستان د حکومتي نصابي کتابونو د ادارې په خوانی مشر پروفیسر منیر احمد خان کاکړ وایي چې د واحد تعلیمي نظام پر راوستلو او د حکومت لخوا د تعلیم زیاتولو د جدي ګام په اخیستلو سره حالات مثبت لوري ته تلای سي.
دا سیاسي فیصله ده کنه. کچیر یو ملک دا فیصله وکړي چې زما تعلیم زما ترجیح ده، زما پرایورټی ده او تعلیم ته زه سبقت ورکوم، هغه ملکونه هلته لیټریسي ریشو یا تعلیم چې دی دا هغه حاصل په دا اوس زمانه کې په دا اوس دور کې دا څه ګرانه خبره نه ده. پاکستان وغوښته چې اټم بم جوړ کړي، اټم بم یې جوړ کړي. خبره دا ده دلته دوه پاکستان دي، یو د ایلیټ پاکستان دی، یو د غریبانو پاکستان. د ایلیټ په پاکستان کې داغو خپل تعلیم دی، داغو خپل تعلیمي ادارې دي، داغو خپل کریکولم دی، توفیر دی. د غریبانو سکولونه دي، په هغو کې ټیچر نشته. که ټیچر وي هغه بیا دغه اهل نه وي چې هغه ټیچر سي. یو سهولت نشته، وبه نشته، بلډینګز نشته، د بندې ناستې.
که څنګه په پاکستان کې حکومت له ډیر مودې راهیسې دا کوي چې د لوست شرح به تر کافي اندازې لوړوي، خو بیا هم بریالی سوی نه دی. دا وخت د جنوبي ایشیا په هیواد سریلانکا کې د لوست شرح څه باندې 2.5%، په هند کې څه باندې 4.5%، او په بنگلاديش کې څه باندې 6% ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ خپل ویډیوګانې او نور خوندور پروګرامونه او تصویرونه هم کتلی شئ. د رواني غړي نیمایي تر رسیدلې ونی مباجه شو د نجیب امیرنا د خبرونو لنډی زاورو.
د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شو استازو پرون په ناصرګنځ کې تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره وکتل. له دې ملاقات وروسته طالبانو د مذاکراتي ډلې مشرانو پروفیسر ابراهیم او مولانا سمیع الحق ویل خبرې ګټورې وي او دا ډول بل لیدنه به هم زر تر سره شي. پاکستان وایي له دې عمله په ژوره توګه خواشینه شوی چې د راپورونو تر مخه هغه یو ایراني ګارد وژل شوی چې تیره میاشت د ایران د سیستان بلوچستان له ایالت نه غوا شو. پاکستان د ایراني مقاماتو سره د ایراني سرحدي ځواکونو په پیدا کولو کې له هر راز مرسته ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی او د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم رشید مرادوف هیله ښکاره کوي چې د ترکمنستان، تاجکستان او افغانستان ترمنځ به د اورګاډي کرخه زر تیره شي او دغه کرخه به اروپا ته هم وغځیږي. په افغانستان کې د نوروز نړیوال جشن پایل شو چې ورکې د ګډون لپاره د تاجکستان، پاکستان او د ایران ولسمشران کابل ته رسیدلي. په مصر کې فیلډ مارشل عبدالفتاح السیسی د هیواد د دفاع د وزیر او د سرلخکر په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه او اعلان وکړ چې هغه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیه په دې ملامتوي چې په کریمیا کې د ځواک ناوړه استعمال کړی، خو دوی په دې سیمه د تسلط او د روسیې سره د ساړه جنگ د پیلولو هوډ نه لري. او د عراق وزیر اعظم نوري المالکي خبرداری ورکړی چې د ملک د انتخاباتي کمیسیون استعفا د اپریل په پای کې ترسره کیدونکو انتخابات ځنډولی شي. نوموړی وویل په انتخاباتو کې ځنډ به نه یوازې د انتخاباتو لپاره بلکې د ټول ملک لپاره یو ضربه وي.
دا و نجیب امیر چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر ځنې کورنۍ ورځپاڼې لوست دي او د هغې د اداریو مهم ټکي دراوروي.
نن ایکسپریس روس پان خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي نړیوال رورولې دي د پرامن جوهري پروګرام په معاملې کې د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او له پاکستان سره دي د پرخ سلوک ختم کړي شي، ځکه چې د تورغم د لارې نېټو سپلای بحال کړي شوې ده او د غرنګ با دوی له افغانستان نه د ناتو پوزونو وته کې هم خپل ونده تر سره کوي. د ادارې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په هالند کې د جرمن چانسلر سره ملاقات کې دا هم ویلي دي چې خوشحال او امنناک افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی او د افغانستان امنیت لپاره به پاکستان تل خپل کردار تر سره کوي. اداریه زیاتوي چې د دې حقیقت نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې پر امن جوهري پروګرام د پاکستان په شمول د هر طریقې پذیر ملک حق دی، نو باید چې ټول نړۍ د پاکستان دې لړکی مرسته وکړي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې په کومه ټولنه کې قانون صرف د کمزورو خلکو لپاره وي، هغه قانون خپل بقا بایلي، او په کومه معاشره کې چې قانون د لوی وړو کې لپاره یو رنگ وي، هغه قانونه ترقی کوي. اداریه وړاندې لیکي چې پاکستان کې هم د سمودی رهسي طاقتورې طبقې د قانون نه بالا تر دي، او د نظریه ضرورت ایجاد تر مخه هر طاقتوره طبقه د قانون خلاف ورزي کوي. د ادارې په وینا چې د دې حقیقت تازه ثبوت بلوچستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزی دا، خو پدی خلاف ورزی باندې تر اوسه چا هم غږ نشو پورته کولی، او د غرنګ په ټول پاکستان کې د خلکو د لادرک کېدلو سلسله شروع شو. خو اوس چې سپریم کورټ حکم ورکړو چې د لادرکی معاملہ کې څوک هم ککړ وي، د هغوی خلاف ته مقدمه درج کړی شي، چې پکې د دوه پوځي افسرانو خلاف مقدمه درج شو. اداریه اخیر کې لیکي دا پډاګه د قانون ګټه ده، او حقیقت کې دا مقدمه یوازې د دوه پوځي افسرانو پر ضد نه ده، بلکه د هغه نظام پر ضد ده چې لډیر مدیره سي د خفیه ایجنسیانو للاسه پاکستانیان ورکیدل. نو باید چې د لړکی عدالتونه هم دغه شان دا سلسله جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې د دوو ایجنسو او ادارو لیکنې دراورو. ډی پی ا خبری ایجنس د پاکستان حکومت استازو وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د مرستندویو ادارو کارونو کې ډیره زیاته کمی راغلې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته ګولیاس وړاندې کوي.
د جرمنی ڈی پی ای خبر ایجنس د چارواکو په حواله لیکي چې د پاکستان حکومت لخوا د امن مذاکرات او استازي له طالب مشرانو سره نیغ په نیغه مذاکرات کوي. دا په داسې حال کې دا چې د امن بهیر شروع کېدو وروسته د لومړی نیغ په نیغه ملاقات دی. خبر ایجنس د طالبانو لخوا ټاکل شوی کمیټي استازي پروفیسر ابراهیم په حواله لیکي چې دغه ملاقات د غیر رسمي خبرو تر وروسته ترسره کیږي، چې مقصد یې د یوې لسیزې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د پروفیسر ابراهیم په خبره د حکومت څلور کسیزه کمیټي استازي په شمالي وزیرستان کې له طالبانو سیاسي شورا سره ملاقات کوي. خبر ایجنس کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو بهیر داسې اندېښنې راپورته کړي چې د کار سره به القاعده شبکې سره تعلق لرونکي سخت دریز اسلامي وسلوالې ډلې بیا راغونډي شي، او دا په داسې حال کې ده چې روان کال تر پایه له افغانستانه بهرني ځواکونه وځي. بلخوا له برتانی خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي چې د 2011 او 2013 کال ترمنځ افغانستان سره د بهرنو مرستو کې 30% کمی راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پلان تر مخه دا په 50 کې یو برخه ده چې د هیواد ته ورکول کیږي. ورځپاڼې کې چې په افغانستان کې د خیر خیګړې حالت ډیر کړکېچن دي. په دې هیواد کې 1,000,000 ماشومان له خوراک د کمی سره مخامخ دي. تر 45% جنکي سکولونو ته نږدې او 6,00,000 او 10,000 خلک په خپل کور کې بې کوره شوي دي. ورځپاڼې لیکي چې د مرستندوی ادارو ستړیوالی او امنیتي حالاتو له کبله بجټ کې ډیر زیات کمی دی، او داسې نظرونه هم رامنځته کیږي چې د خلکو زړونو ګټلو لپاره مرستندوی کارونه ودرول شي. ورځپاڼه زیاتوي چې د درغلۍ او د پروژو په سمه توګه نه چلول هم نړیوال مرستندوی ادارې په شا کړي دي. د شفافیت نړیوال ادارې په لیست کې چې کوم درې هیوادونه په درغلیو زیات ککړ ګرځول شوي دي، په هغې کې یو افغانستان هم دی. د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت، او شارټ ویو یا لنډو سپو 12,113، 15,315، 15,340 او په 15,340 صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي. دا خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري، چې 9 ساعته تاسو په پښتو ژبه اوریدل شي. په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې ایران په پاکستان غږ کړي د دوی تختول شوی د سرحدي ځواک عسكر دې زر تر زره د تختونکو د منګولونو صحیح سلامت راخوشي کړي شي. دا خبرې له هغه وروسته راځي چې د دې عسكرو تختول کو دا وکړه ده چې دوی یو ایرانی عسكر جمشید دانایی پر وجلې ده. د کوټې نه پریزمون خبريال خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا د چهارشنبه په ماښام خبر ورکړ چې ایرانی صدر حسن روحاني د پاکستان لومړي وزیر میا نواز شریف ته ټلیفون کړی او د خپلو تښتول سویو سرحدي ځواک د سرتیرو د روغ رمټ راخوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. ایرنا وایي روحاني نواز شریف ته په دې ټلیفوني خبرو کې وویل دای هیله مند دی چې په دې لړ کې به له پاکستاني چارواکو د خوشحالۍ خبر واوري او هیله یې څرګنده کړه چې دواړه څنګلوري هیوادونه به د ترهګرو پر ضد په ګډه عملیات وکړي. د ایران دغه سرکاري خبري اژانس زیاتوي پاکستاني لومړي وزیر روحاني ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت ته هم دا بیخي زیات مهم کار دی او د دې تیاری کړی چې د عملیاتو له لارې تښتول سوي ایراني سرتیري روغ رمټ د تښتونکو له منګولو څخه راخوشي کړي. د ایراني صدر او پاکستاني لومړي وزیر ترمنځ دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د دغو ایراني سرتیرو تښتونکي وسلواله ډلې جیش العدل د اتوار په ورځ په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړ چې دوی یو ایراني سرتیری چې جمشید دانایفر نومېده زیندې کړی او که یې ایران غوښتنې ونه منلې نو پاتې سرتیری به یې هم ووژني. جیش العدل چې په 2012 عیسوي کال کې د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د ایران پر ضد وسله پورته کړې او په ایران کې د سنی لژکیو د حقونو غوښتونکي سنی افراطي وسله واله ډله ده او د دغو سرتیرو په بدل کې د ایران په جیلونو کې د خپلو بندي وسله والو ملګرو راخوشي کېدل غواړي. د ایران سیستان بلوچستان ایالت چې له پاکستان او افغانستان سره ګډه لری ایران تل د دغه وسلواله ډلې د ملاتړ تور په پاکستان پورې کړی او اوس هم وایي چې دغه وسلواله ډلې د دوی تښتول سوي سرتیري د پاکستان غاړې ته په پاکستاني بلوچستان کې پټ کړی دی. که څه هم په بلوچستان کې امنیتي سرتیرو په دې اړه له ویلو څخه ډاډه کړې خو د دغې صوبې د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی دوې اونۍ وړاندې له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د دوی د حکومت له ایراني حکومت سره په ګډه د معلوماتو ورکړه درکړه روانه ده چې د ده په خبره که دا تښتول سوي سرتیري د پاکستان غاړې ته وي نو دوی به یې د راخوشي کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د یادولو وړ ده چې د ایران له سیستان بلوچستان صوبې څخه د روان کال د فبروري په 16 نیټه وسلوالو د دغه هیواد د سرحدي ځواک 15 سرتیري تښتولي و چې وروسته یې مسؤلیت جیش العدل وسلواله ډلې قبول کړ. ایران چې له پاکستان سره شاوخوا 900 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري تل پر پاکستان تور لګوي چې دغه وسلوال پرې د دوی له خاورې بریدونه کوي خو پاکستان دغه تورونه تل ناسم بدلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ریډیو ته غواګی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په براسلز کې په خپل وینا کې د یوکرين د کرایمیا مسله یاد کړه چې روس د ځان سره یو ځای کړی ده. اوباما په دې لړ کې روس ته خبرداري ورکړ خو وی ویل چې د دغه خبرداري او دا مسله د یو بل سوړ جنگ د شروع کېدو معنی نه لري. د اوباما د سرګندونو نور تفصیل د احمد شهبر په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپا د سفر اساسي وینا وکړه او روسیا یې وغندله چې په اوکراین کې له بیرحمه ځواک څخه کار اخیستی دی. اوباما ژمنه وکړه چې د وخت له تیریدو سره به د امریکا او اروپا متحد بریالی شي. اوباما د اروپا د یووالي خبره یاده کړه چې له نړیوالې دوهمې جګړې او بیا له سړې جګړې راوروسته سره یو موټی پاتې شوه. ده وویل چې مخالفو نظریو یو ځل بیا دلته شخړو ته لاره هواره کړه. زنن دلته راغلی یم او ټینګار کوم چې موږ باید کله هم د دغه پرمختګ دایمي ضمانت ونه کړو چې په اروپا کې شوی او د نړۍ چارچاپېره شوی دی، ځکه چې د نظریو اختلاف دغه ستاسو د نسل په وخت دوام لري او دا هغه څه دي چې نن په اوکراین کې څرګند شوي دي. اوباما زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې کارونه د ټولې نړۍ لپاره د امتحان یوه شیبه ده. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې متحد ایالتونه او اروپا دا دلچسپي نه لري چې د اوکراین واک ورسره وي. اوباما بیا دا نظریه رد کړه چې په کریمیا کې د روسیې له هلو ځلو سره بله سړه جګړه پیل شوې ده. دا بله سړه جګړه نه ده چې موږ پکې داخلي شو. د شوروي اتحاد برعکس روسیه د ملتونو د کومې ډلې مشي نه کوي او نه هم نړیواله نظریه لري. متحد ایالتونه او ناټو له روسیې سره د کومې شخړې هڅه نه کوي. اوباما دا ومنله چې داسې لاره نشته چې روسیه له کریمیا وویستل شي، خو ده زیاته کړه چې تر څو متحد ایالتونه او د هغه متحدان سره یو لاس وي د روسیې خلک به دا اعتراف وکړي چې دوی هغه امنیت، سوکالي او مقام نشي ترلاسه کولی چې هیله یې لري. د امریکا ولسمشر زیاته کړه که دی دا خبره هېره کړي چې څه په اوکراین کې پیښېږي نو دی به مسؤول وي. اوباما خبرداری ورکړ که چیرته روسیه په اوکراین کې نور مداخله وکړي نو بندیزونو ته به پسې دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا دا خبرداری تکرار کړ که چیرته د روسیې مشران دغه اوسنی دریځ ته دوام ورکړي نو موږ په ډاډ سره ورته ویلی شو چې دغه انزوا به یې پسې ژوره شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګینده شد گردی مکمل ختم
افغانان چون بی شک چون
دیره سخت را غلی تیره یا هر چه کنیشن
دوست مکنه مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یی د مشال ترانه لاندې بحث درته بیانن د راتلونکو غړی په دویمه برخه کې دراوړو. مشال ریډیو سره اوسئ. ورزو یو بل ریپورت ته تمه ده چې نن په کابل کې د نوروز نړیوال جشن شروع شي، بلکې تاسو خبرونو کې واوریدل چې دغه جشن شروع شوی هم دی. په دې جشن کې د ګډون لپاره د افغانستان د یو شمېر گاونډي هیوادونو وفدونه کابل ته رسیدلي دي او نور مشران به هم نن کابل ته ورسیږي. د نوروز نړیوال جشن په سر کې په کابل کې افغان ولسمشر پرون د راغلو مېلمنو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په ریپورت کې.
د افغانستان ولسمشر د تاجکستان له ولسمشر سره په کابل کې د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو مسله وڅېړله. حامد کرزی له امام علي رحمان سره پرون په دوه اړخیزو اقتصادي، تجارتي او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. د تاجکستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان انتخابات بریالي ترسره شي څو د افغانستان برخلیک په خپل افغانان وټکي. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څه باندې یو اونۍ پاتې ده. امام علي رحمان څرګنده کړه چې د افغانستان امنیت له ټولې سیمې سره تړاو لري او تاجکستان به تر خپل وسه په دې برخه کې له کابل سره مرسته وکړي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو تر خبرو وروسته یو ګډه اعلامیه خپره کړه، خو د دې اعلامیې بشپړ جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي خپره شوي. د ولسمشر حامد کرزي مرستیال ویاندې عادل راز ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز د نړیوال جشن ترڅنګ به افغانستان یو لړ تړونونه د سیمې له هیوادو سره لاسلیک کړي.
مجالس مختلف با اینا حد داشت و قراردادهای یا تعهدنامه‌های تفاهم‌نامه‌هایی که بین کشورهای مختلف انجام میشن هم برای من تصدیق میشه.
د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره د ترکمنستان د سریعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف هم کابل ته رسیدلی. د پرون له حمید کرزی سره ولیدل او د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرشې د تیرېدو مسله یې وڅېړله. د ترکمنستان د سریعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې د ریل دا کرشه تر اروپا پورې وغځي شي. تمه ده چې نن د ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، قرغزستان، ازربایجان، پاکستان، هند، ترکیه، قزاقستان او ارمنستان مشران په کابل کې د نوروز په نړیوال جشن کې برخه واخلي. په دې جشن کې به د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او یو شمېر نور بهرني میلمانه هم ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان او ایران ولسمشران او د نوروز په نړیوال جشن کې نور برخه اخیستونکي نن کابل ته ورسی شي.
او اوس وخت شوه ده د خزو لپاره د ځانګړي خبرونې تاندې هلي ده. نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د رفاقت بیگم سره خبرې کوو. هغه په بلدیاتي انتخاباتو کې کونسلر پاتې شوی ده او د 2014 کال د خیبر پښتونخوا په صوبایي انتخاباتو کې د آزاد امیدوار په حیثیت هم ولاړ و. د دې پروګرام جوړونکي ده فرخنده اسد.
په تاندې هیله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کله کوم. د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د مردان دی وی سیاستوالي رفاقت بیگم سره خبرې کوو.
زمو خبرې ته چاغو د نوی خو دې بیا به موږ په خپل زور سره چې یاکاو ته کوو فن به مو واغشتو.
د ټولو لومړی راځو یو بل ریپورت ته. د سند صوبے ټیکسټ بک بورډ تر شپږم جمعه پورې په نصاب کې ملالہ یوسفزئی، عرفا کریم، عبدالستار ایدی او بنظیر بوټو شامل کړی دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د سند تعلیم د محکمې او سیکرټری سید ذاکر علی شاه وایي د نصاب نه غیر جمهوری کسان لری کړی دي. په دغه نصاب کې پوځي امیران لکه ضیاء الحق او پرویز مشرف هم شامل وو. او د سند تعلیم محکمه وایي دوی غواړي اوس پکې د ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې د کارونو او جمهوری خلکو د ژوند او هڅو په اړه خبرې واچوي، چې مقصد یې را روان نسل ته د خپلو اصلي هیروګانو په اړه پیژندنه ده. ایکسپریس ټریبیون په خپل یو رپورټ کې لیکي د عبدالستار ایدی په اړه معلومات په دریم جمعات کې اچول کیږي، د ملالہ یوسفزئی او عرفا کریم په اړه معلومات به د څلورم جمعات په معاشرتي علوم کې اچول کیږي، او د بینظیر بوټو په اړه معلومات به په پنځم جمعات کې شامل وي. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکي که څه هم د سند ټیکسټ بک بورډ د دغه بدلونونو اعلان کړي او دا چې دغه به د اپریل نه په نوي تعلیمي کال کې اچول کیږي، خو د سند ځینې تعلیمي ماهران دا هم وایي د نوو بدلونونو سره کېدای شي په دغه نصاب ځینې نیوکې هم راپورته شي.
پښتنه یم، ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه اوس دونه جینې کې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم، او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې.
اوس راځو یوې مرکې ته. رفاقت بیگم د خیبر پختونخوا د مردان ضلع سره تعلق لري. هغه په بلدیاتی انتخاباتو کې کونسلر هم پاتې شوی او د 2013 کال د خیبر پختونخوا په صوبایي انتخاباتو کې د آزاد امیدوار په حیث هم ولاړه وه، خو انتخابات یې ونه ګټل. رفاقت بیگم د سیاسي خاندان سره تعلق نه لري، دا سیاست ته د خپل راتګ په اړه وایي.
زه خو مخکې نه سرکاري ملازم وم، چې کله 98 کې زما ریټایرمنت شو اسیم د سوشل ورکر وم، نو ما دي دا سوشل او دا سیاست بل سره تړلې دي. نو زه دې سیاست ته دې لپاره نه چې زه الیکشن ته ودرېدم، بیا 2001 کې دوی ځلمې یونین کې کونسلر شوم، بیا تحصیل ته لاړلم او بیا سن 2005 کې بیا الیکشن ته ودرېدم. بس په دغه تنکو باندې رانم لوکل ګورنمنت د سطحې نه شروع شوم سیاست کړم. سیاست خو کړم نو زما په کې خاندان کې چې صفا او هیڅ کوم نشان سیاست نه کوي. دا په لوم ډیزل باندې راوتم او ډیر مشکل او ډیر ګران و چې ما به وی چې د سیاست څنګه کوم دی میدان کې، د څنګه الیکشن کوم، د دې ګټه څنګه، د خلک څنګه کامل کوم، کاهل کوم دی څنګه. او ډیر مشکل و، هغه مشکل وخت مقابله مې وکړه او ځان مې دې میدان ته ورسولم او د پکې صوبایي الیکشن ته مدرېدل.
په خیبر پختونخوا کې تر اوسه د بلدیاتی انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. دا چې د دې څه وجوهات کېدلی شي او مقامي حکومتونه د جمهوریت د ودې او د عام خلکو د مسلو د هواري لپاره څومره ضروري دي، په ځواب کې رفاقت بیگم وایي.
او دې موږ وی بلوچستان کو شول تکو کو زما په خیال غوړې ما چې دا به ونی شي، ځکه چې کوم حکومت غواړي چې زما سبق دې فند ودرې ځای تقسیم شي. نو اسې دې وای خو زما په خیال ویل کې لږه مشکل ده، او دې نکي ځکه بیا د لاندې سطحې نه شروع کیږي، نکي سطحې ته هیڅ کوم تر کې نه ورکوي. ډېر زیات ضروري دي چې په کوم ملک کې بلدیاتي الیکشن وي، نو هغه ملک جمهوریت او دوری ځکه چې له خودي سم پکې وي. ډېر ضروري دی موږ خاص کر کر خود په حقوقو ځ خبر وکم، زموږ خود ته پکې حق ملو شو، مزدور ته ملو شو، د کور خدي ته پکې ملو شو، تعلیم یافته ته پکې ملو شو، بل دای تعلیم سوال پکې نه اته څه په څه باندې اسانی شو، خود له خود مسائل په اسانه سره حل کړو چې د یو غریب مسائل پکې حل کیږي. شو بلدیاتی الیکشن ډېر ضروري دی، هغه باندې اسانه رسی، کور په کور اسانه رسی، یو امپیر پکې زمون دی وامه، هغه مالا شناختی کار دسپت نشي کولی. زه دا غته انتظار کوم هغه مالا د مسائل باندې دسپت نشي کولی. ما سره کونسلر په کیسه کې، ما سره کونسلر په کیسه کې، ما سره ناظم په کیسه کې. ډېر اسانه ده بلدیاتی الیکشن کې، زمون د غریبو د عوامو لپاره اسانه ورکړي او هغه لترسي ورکړي، داغه هر لار آسان کوي، داغه هر مشکل.
د رفاقت بیگم نه مو چې کله دا و پختل دوی چې با کله د تحصیل په سطح غونډې کولې، نو آیا په مقامی حکومتونو کې با سړو غړو د دوی خبرو او مسلو ته پام کولو کنه؟ په ځواب کې دا وایي
موږ چې کله زموږ تحصیل اجلاس او سروغه خبرې کولې زمونږه نائب ناظم چې وو هغه دې فکر او هغه به سرو طرف ته توجه زیاته ورکول هغې له وې نیک عمر کو کله مونږ درد غوبل جو کو مونږ نیک راکه صرف درې منټه وې نیک راکه چې ما به خو حقوقو خبرې شروع کړې هغې به زمانه نیک واغېستې مونږ او واقع وټومو کو خو زه دا وایم چې سرو مونږ زه دومره وایم چې 2% دغه هغې مونږ توجه نه چې دا ښځې مونږ د خپل دوړه بلاسو باسي د ښځو مسایل د غریبو مخکې کې مونږ مهلا کېر وټه غشي د غریبو خویندو نه موټه غشي غریب ورونو نه موټه غشي زمو خبرې ته چې غوږ نه دي خو دي بیا به مونږ په خپل زور سره چې واکاو ته کوو فنډ به مو واغشتو په سرونه به 2,00,000 ورکول مونږ به 70,000 راکو په هغې به مونږ کوڅې نالې جوړې کړې بیا به مونږ خپلو خویندو کمې خور سره هیلهمه د سټکاري سنټر به مو مته کولو کو خپل فنډ کې مو ته کله کله مشینان هم واغېستلو خو زمونږ فنډ به ډېر زیات کم و د سرونه به ډېر زیات کم و.
تاسو به اکثره خبرې کولې چې ولې ستاسو دا فنډ دومره کم دی؟
بالکل مونږ په خبرې کولې واقعو کم مو کو بیا مونږ د ګروپ په شکل باندې خپل ناظمانان هم لرو چې زمونږ فنډ کم دي دا ولې مونږ سرو سره خو یو شان د دې اسم نه دی فورم ممبران دي مونږ مې سیستم دي ته په دغه دې داس کړی دي خځې لارې کوڅې نه جوړې مونږ ته تاسو راکې مونږ فنډ نه کړم ته 50,000 څومره زبردست فرشمندي وکنه نه مو کا اصلي په لکونو کې نشي کولی سړي غلا کوي موږ غلا نه کوو خپل صادقانې ته ځکه څه خو دې لفان نه ورکوي خو هغه به مونږ نه راکو هغه مونږ سره خپل شیر چې کې خو دې سړو باندې خپل شیر خو په دغه وجه زما ته د موږ فن بکم.
په پاکستان او بیا خاص کر د پښتنو په سیمو کې د ویداس خزل لپاره په سیاست کې راتګ یو ګران کار دی او بیا داسې چې د کورنۍ لخوا هم په سیاست کې څوک نه لري د وی پښتني خزل لپاره په سیاست کې خپل کردار تر سره کول او بیا عامه انتخاباتو ته ودرېدل څومره ګران کار وو په دې اړه رفاقت بیگم وایي.
یغه څومره مشکل دی یاره سلون خپل مدد غوښتل دی هغه خپل مسائل حل کول او کایل کول څومره مشکل خبره ده چې یو خدای لپاره د کور نه بهر وصل ډیره مشکل خبره دی هغه په دې معاشره کې د سلوت جلدې بل شان بشان خپل ډیر عظیم مشکل خبره ده او هغه مونږ ته ډیره زیاته مشکل او چې موږ بر کور او اوجو څنګه بوجو بیا په دې معاشره کې موږ څنګه کینی د سلو سره یوځای دې سره بشان څنګه دې په دې خپل مسائل څنګه حل کو دې ته خپل خبره څنګه کو ډیر مشکل وخت قرور ورور هدف شلو او هغه معاشره کې موږ وګرځیدل او موږ په خپل مقام پیدا کو خپل نوم پیدا کو زه هر یوه خور ترې ما چې د کور نو وسل مشکل کې په مشکل ورو بیا خپل مقام په دې معاشره کې پیدا کو او د خپل حق आवाज مو چتو دا زمونږ ملک دی دا زمونږ حق دی یوازې سره حق نه دی دا غصبایي دا غا اسلام قومي الیکشن کې هغه بلدیاتي به پیدا پکې د خوځو 30% ایستدا او دا ایستدا موږ ان شاء الله ودري قوتي کامیابی قوتي دا خپل حق بغوار ځکه موږ هم د دې معاشري 52% آبادی واقعیا خو دې راغلي چې موږ مخې ته واقعیا دا چې کله موږ به الیکشن موږ به په خپل لګولې سړي دغه زمونږ پوسټر دی چې کوي دغه خپل جلسه کوله موږ مخنیوی دی کوم کومه با لاړ یو چې ته خو باندې بدل دي موږ او تر کې سره کوي به دا خو دې له مور کې موږ راته موږ سړي سو بل نه یو کده کانیا د کې څه څه کولی شي هیڅ هم نشي کولی نه چاته سره څه خو دې ستري نو مسائل حل کولی شي نه پوهیږي دا نه اول خو دې خو ته نه کې څه لک لګي خو میدان تر اوسه موږ پورې خنداګانې کولی کومه څه ته اوته د الیکشن پر د کې څه سره موږ سره کم زیاتې کوو پولینګ سټیشن ته موږ په دونه مشکله باندې بل دي اتي لشن کې تللو چې د امیر خلکو خپل بلاسې ویږي موږ پرې خو ځلنه د ناظم مالدار هغه موږ نه پرې خو داغه هغه وخت په پیسو کې نه راښتل خلکو ته اون داري د خو پښتنې مزه په با سر سړی سمند تړلو دا کمزوري خو دې به تاسو له سین کې کوم موږ دا غي باوجود بیا او خو له چې فاصل موږ خو ته او خو له مختلفو خوندو نه ریلې دې له دې عمر کو مختلف فندل د ستکارې سنټرې مرکز موږ غیله به ټول مال سر زکات او مقدمه دې سپورټ پر ګران کې موږ ملکار کو هغه ته پته ولا دې چې هغه موږ خو دې دا فند بادران دې چې بل دلې له شنو څنګه 2005 کې موږ په باري سره سره کامیاب شو خپل فند کامیاب شو ولې چې غیله سمو کار مولي دو زمونږ یې مولي دو په موږ یو اعتماد پیدا کې چې زمونږ خور منډوالي سي موږ کاره.
رفاقت بیگم د 1999 کال راهیسی په سیاست کې ده. دا چې پښتني په سیاسي لحاظ سمره بیداری دي او د پښتنو خزو د خپل هیواد په سیاسي عمل کې برخه سمره ضروری ده. په جواب کې رفاقت بیگم وایي
خزي خو زما په سیاست ډیر زیاتې بیداری دي مې چې 45% خزي بیداری دي او هم دي سیاست ته وړي او اخه خبره شو چې زمونږ مخې ته سرمایه ده ډیر زیات ډیر ولا هغه خزي د بوشي زمونږ هغه خویندې دننه کښې چې لږې ډېرې پیسې ورکړي هغې رونو وي که نه زمونږ سیاست کښې ښځې د چا نه رستو پاتې نه دي. څومره سیاست چې دي زمونږ ښځې د سړونو په سیاست ښه پوهېږي، خو صرف یو مجبوري ده. هغه څه مجبوري ده که یو واده کړې ښځه وځي خاون وړ خاون پابندي پکې وي، د رو پابندي پکې وي، د سر په شکل کښې د ځي په شکل کښې د هغه په ګوټ وردن نه کړي. زمونږ د ښځو چې کوم د سیاست شوق دی، کومې ښځې غواړي چې زه صوبایي ته ودرېږم، زه قومي ته ودرېږم، خو صرف مجبوري وي هغې مخې ته.
رفاقت بیگم وایي د پښتنو ښځو او نجونو د خپل هیواد او ټولنې په پرمختګ کې د برخې لرلو لپاره تعلیم تر ټولو ضروري دی، او یوازې د تعلیم له لارې دوی په ټولنه کې یو مثبت بدلون راوستلی شي.
زه خپلو خویندو ته یو دا پیغام ورکوم چې خپلو بچیانو لور باندې دې تعلیم وکړي، برابري وکړي، د لور او د هلک فرق تېر کړي، او خاص کر سیاست کې شمولیت د ښځو ډېر بېحد ضروري دی. زیاتې ښځې دې سیاست کې شامل شي، ایسړې والی، او خپل بچیانو باندې ډېر زیات تعلیم وکړي چې هغې مراشي او په سیاست مین هغې شروع شي، او هغې ته په سیاست پته ولګي چې سیاست څه شی د پاکستان کښې سیاست ښځې کولی شي که نه شي کولی. دا 52% آبادي ده ښځو. زه وایم چې زمونږ خویندو ته زما دا یو پیغام دی، اول په خپلو بچیانو باندې ښه تعلیم وکړې، بیا سیاست ته راوباسي، او قومي اسمبلی ته مو درې، صوبایي ته مو درې. دا مو وایي چې د بل د کتنو د لاندې را شي، بالکل آزاد الیکشن کښې وکړې چې خلکو ته پته ولګي چې واقعي ښځو کښې طاقت شته دی. هغه آزاد الیکشن یې وکړو، لکه څنګه ما یو بنیاد کېښودو، زه یا قوم یا خو ما خویندو له یو پیغام ورکړو چې نن زه ودرېږم سبا په دې میدان کښې، تاسو هم دلته په الیکشن کوئ، بې خطر او راځئ به چې د ښځې بادري پته ولګي چې ښځه څومره بادره.
دا وخت دې اونۍ تاندې اهلې خپرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.